السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سهار کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې درې کاله مخکې د وژل شوو دیارلسو امریکایي سرتیرو د کورنۍ غړي بیګا د جمهوري غوښتونکو په ملي کانګره کې راڅرګند شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا شپېته افغانان د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر کې هغه مهال په یو ځانمرګ برید کې ووژل شول چې هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه وه او د امریکایي ځواکونو لخوا د تخلي عملیات روان وو. د هغه برید مسؤلیت داعش ومانه. د دغو امریکایي پوځیانو د کورنۍ یو شمېر غړو پر ولسمشر جو بایډن نیوکه وکړه چې ګواکې یو ځلې هم د دوی د وژل شوو خواخوږو نومونه په عمومي دریځ کې نه دي اخیستي. د وژل شوو امریکایي سرتیرو د کورنیو یو غړي د کنګرې پر سیج د ټولو دیارلس واړه سرتیرو نومونه یاد کړل چې تالار پر سې تکرارول. دوی دا شعار هم ورکوو چې د سرتیرو قربانۍ به هیڅکله هیرې نه شي او له دې سره د ډونالډ ټرمپ په ګډون د کنګرې ټول ګډونوال په خپلو ځایونو ودرېدل. د اسوشیتد پرس خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ادریان واټسن بیا ویلي بایډن په ژوره توګه د ټولو وژل شوو سرتیرو او د هغوی د کورنیو او قربانیانو په فکر کې دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار یو ځل بیا وایي داسې ویرشته چې د افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته ورسیږي. رویټرز بیګانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تاکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلې چې افغانستان ته د ورکړل شوي 293 میلیون ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سمه ارزونه وکړي. د راپور له مخې د وزارت درې نورو څانګو افغانستان سره خپلې مرستې ارزولي دي خو بیا یې هم سیګار ته د قناعت وړ اسناد نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیر هیات غړي خانجان الکوزي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د تعرفې کچه انتر 15 چند پورې لوړه شوې وه.
تعرفا وضع کړې ده چې تقریبا په بعضو مواردو کې 15 جګه تللې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پرسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله ورته اقدامات کړي چې په افغانستان کې بزګر ډیر زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه دا خبر خبره کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایډن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښهوالي لپاره خپل کور ته لېږدول شوی او له همه خزایا چارې مخته بیایي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوار شي. بلورتا بیا WFP یا د خورونړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دولسنی میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب لوري کچ سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي. په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنون کې سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هیروي. راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه روتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیر یو نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي. کله چې موږ کوم انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دای تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا دومره د پروسه دومره وزنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پی سي لاړ سي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي. تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هرو شپږو میاشتو کې. خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورې میاشتې کار اخیستل کېدی، خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نشته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږې سوي وو، رتا سوي وو، ظلمونه یې ورسره کړي وو. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نشته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي د ګریش پر لارې نوزاد سراسي. موږ د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دوی تاسې پروګرام ته میلمه کړي. د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرسانی ته دی. امرسانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرسانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان ټوله علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغله دی. حدیث کریمه د نبی علی سلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دغه نه شاته سی، هغه په غزاګان کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاهه د سپښتنه وکړو او د شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شجه د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولی، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان راټول کړي د خدای واس چې غبغې وي، او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومنئ نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړې ده چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونه که دغه تر شپږمه لی تر شپږمه له نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي که نه غواړي، خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیسي ته تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو. دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسالی د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي. خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګسې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوانو، خدای شته ښه ځوانو، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده سرنجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، حوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږ یا دا دې خپل په شک دا دې ټوله 400 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک دا مرستې چې پر بندې سي دا نو چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خی جوڑی پا خیر نا جوڑ نے اسکی برج مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړسی بدل شي نور هیڅ لته شي نه و د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لسوار می نورم درته ویل دی چې یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو سی سڑکونه دولت په جوړوي کې به ملت جوړي په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غشي کار کوي تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي موږ د تاسو خدمت کوو موږ د تاسو په خدمت کې لګیای دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی د سره دغه منډه ترنډ هم د سره کړی هغه کوم میر کړل هغه کوم
السلام علیکم زده پکتیکا والے د برمل ولسوالی نه تاسو را په تماس کې زار کلا جان په کرمان زده زده رادیو کارکونکو نه او د غنه د غاهله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نت بالکل ډیر سلو دی بکی څوک پاملرنه نه کوي ته او د میر پکتیکا والے د برمل ولسوالی ته لشکي حکومت مخوډوي بیخی نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده بې میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې خمارانو خوړو څوک په اوبو کې ډوب سو څوک ورک سو څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي مارک ته خوشاله د خدا سي ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو د افغانستان لپاره کار کولای سو یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووتنو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجینو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته وایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زموږ اوریدونکي موږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو اف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونا لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوي چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیري سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیرانو خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته کیږي، هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنی سلطیاي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغاړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای و منځ کنه ورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې، ماته په دغه شمیره زنګ وی 0 او 9 1 9 215 شمیره وار بیا وایم سپر اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځاتیا مننه ستاسو د همکاری په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکه وصلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه در کسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 0 0 9 3 یو وار بیا 0 0 0 3 0 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 5 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به یاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنئ، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 28 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماداباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 28 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا رجا زروي یا دی خپله زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د فرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان د سیمې شمیره د صفر و صفر شپږ